د سپورتي خبرونو په
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په فرا ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل سو. د فرا ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي چارواکي وایي چې په دې لړ کې به په لسګونو هغه مرکزونه چې په تیرو ټاکنو کې ټاکل سوي وو وارزول سي. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا د ټاکنو د ولایتي کمیسیون چارواکي په دغه ولایت کې نن د یو غونډې په ترڅ کې د رای ورکول د مرکزونو د څېړنې د پروسې د پیل څخه خبر ورکړ. په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې دغه پروسې په ترڅ کې به د رای ورکولو کابو 260 مرکزونه د سیمې د خلکو، وکیلانو او مدني فعالانو په همکارۍ سره وڅېړل شي. دغه خبره په دغه څېړنې کې ځینې مرکزونه کم او ځینې نور به چې اړتیاوې اضافه شي. هغه زیاتوي چې د رای ورکولو مرکزونه زیاتره په پښونځیو، مساجد او کلینیکونو کې شتون ولري.
اولین قدم د انتخاباتو رنننۍ پروګرام دی چې ساده سباس کوو پروګرام شروع کیږي. چې په پراخ پروګرام کې موږ د ټکنالوژي څخه استفاده کوو. هغه مرکزونه چې په بیارلس دوه کیم کال کې اولین انتخابات پیجات شوي وو، هغه د سره موږ ارزوو، د سره یو ارزیابي کوو چې هغه موقعیت په دې کې موقعیتونه جغرافیایي لحاظ یې موقعیت په نظر کې نیولی سوی چې په هغه موقعیت کې باید مرکز وسي چې ټول خلک دغه منطقې دسترسي ورته ولري.
د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې یو له اصلي اندېښنو څخه د امنیت خبره ده. خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره سر له اوس څخه د دوی هلې ځلې پیل شوې دي. د فراه ولایت د امنیت خونې د همغږۍ د مرکز مرستیال عبدالخلیل وایي چې امنیتي ځواکونه د بهرني سرتیرو په همکارۍ سره د ټاکنو د امنیت ساتلو په موخه به ډېر زیات چاڼیز عملیات د دغه ولایت په ځینو سیمو کې پیل کړي. دغه خبره هغه سیمې چې اوس د امنیتي ګواښ سره مخ دي هڅې روان دي چې ټاکنو تر وخت پورې په کې امنیت خوندي شي. امنیتی ارګانونه هم د هغه ګډ امنیتي پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی دی د تطبیق مرحلې ته راوړي او موږ هڅه کوو چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره وکړای شو په هغه سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي او په تدریجي ډول هلته د ټاکنو د ترسره کېدو زمینه مساعده کړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پلان په اساس ټاکل شوې ده د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. په روانه خپرونه کې په داسې یوې ناروغۍ خبرې کوو چې د هډوکي نرموالی یا پوکي استوغان ورته وایي. ویل کېږي چې ډېری افغان ښځې په دغې ناروغۍ اخته دي.
اډوکی ټول اډوکی مې خږیږي، څنګه نه خږیږي؟ اډوکی مې خږیږي. دا څه سمسیا کار کوم ګرځم دونه نه پېږم چې کنه به ترجیح کړو چې تل نه سم څه دردونه خود را باندې
بلاس کومن مایدار کی میتا درد کی بند په بند درد لري. نور ډاکټرانو خو ما ته ویلي دي چې باید درې ساعته په مر کې اوسېږي. لاس پښې دې مر ته لوڅ کچې اډوکی دې مر ولګيږي.
دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او د درملنې لارې چارې څه دي؟
یو خو موضوع د ارسی ده. هغه خلک په شکل ارسی لري، اته کېږي چې نونس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا سي او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي.
هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ.
د افغانستان د ادباو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز مانه دی. د افغانستان ادبا ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې په هر برخه کې له ښځو سره زور زیاتی او دوګونی چلند موجود دی. دا چاره آن د خوړو په ویش کې هم محسوسه ده. په ځینو افغان کورنیو کې دود داسې دی چې تل قوي او ښه خواړه نارینه خوري، ښځې له نارینه وروسته یا د هغوی پاتې شونې خوري او که څه پاتې نه وي په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. حال دا چې نظر نارینه و ته ښځې په ډېر مقدار قوي خوړو ته اړتیا لري. که له ماشومتوبه یوه نجلۍ مناسبه تغذیه ونه لري، کله چې رالویه شي میاشتنی عادت حمل او بیا ماشوم ته د شیدو ورکول په وخت کې د وجود ذخایر نه وي پوره، بیا نو له ګڼو صحي ستونزو لکه کمخونی، خوارځواکي، د ویټامینونو او کلسیم کموالی، د هډوکو نرموالی او نورو ناروغیو سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي همیرا وایي کله چې دسترخوان ته خواړه راوړي تر ټولو ښه خواړه یې ورور خوري، که دې ته خواړه پاتې شي خوري او کنه په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. مهمه دا ده چې ورور سم خواړه وخوري او موړ شي.
زه خپله اوله کله چې یو شی سم تیاروم اوسانه مشر ورور ته مې اول اقدمه وړکتوب نه مور هم دغه عادت را کړی ده چې ورور قدر باید ولرو، او بیا بعد لغې نه نو وړ ورور چې ده دبل چې ده نو که منږ ته پاتې شي که پاتې نه شي ورونو ته یې رسوم حتمن. نو عادي ورځو کې کله چې موږ ځان ته دیګ کړی نو دفتن میلمه را شي شپږ نفره او نفر یو دم را باندې را شي، دا ضرورت ده چې موږ اول میلمه ته ډوډۍ ورکړو که نه خپله وږی کینی نو څوک ودونه بیا حوصله نه وي چې بیا دیګ ځان ته وکړي بېګا وږي څوک کله کله زه خپله خو چای ډوډۍ هم خورم.
یو شمیر میرمنې د دود دستور او مشرانو ته د درناوي په خاطر له سمو او پوره خوړو محرومیږي، خو میرمنې په دې نه پوهیږي چې دغه ډول کارونه یې په داسې ناروغیو وخته کولی شي چې دوی ترې بې خبره دي، چې د دغو ناروغیو له ډلې څخه یوه هم د هډوکو نرموالی یا د هډوکو پوستېدل دي چې ډیری افغان میرمنې ورسره مخ دي او د خاموشې ناروغۍ په نوم هم یادیږي. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم کله ناکله له یو لړ ستونزو سره مخ کېدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، تورېدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی. په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو د دردونو، د ناستې ولاړې او حرکت په وخت کې ستونزې، د هډوکو د نرموالي نښې نښانې دي. ډاکټران وایي په میرمنو کې د نامناسبې تغذیې تر څنګ د عمر زیاتوالی، په واړه عمر کې ولادت، د ویټامین ډي کموالی، د میاشتني عادت د دورې پای ته رسیدل او نور عوامل د دې باعث کیږي چې میرمنې ډېرې په دغه مرض اخته شي. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو داسې ښځو سره مرکې وکړې چې د هډوکو مشکل یې درلود. د دوی له ډلې څخه یوه هم له میدان راغلې فریده وه چې په وینا یې ډېر کلونه کیږي د هډوکو مرض لري. میرمن فریده وایي ډېره وړه وه چې واده شوه، لس ماشومان شیر په شیر زیږولي، او دا چې کور ډېر لوی و کارونه به یې هم زیات ول، او همدغه کارونه د دې باعث شول چې د نوموړي هډوکي پاسته او نرم شي.
نه پوهېږم نو څوارلس کلونه لکه چې واده شوم، څوارلس کلونه وړه واده شوم، کور جغاتي و، ډېر زحمت کشي ډېره وه، کور م شکر غټ کور وم، پاکره سه و، ډېر مینځل و، ډېر کته و پورته و، راشن ډېر و، هډوکي ټول هډوکي مې خږېږي، څنګه نه خږېږي، مې خږېږي، هډوکي مې خږېږي، د مواد څه داسې کسان دي هډوکو مې کم ده.
یو بل میرمن چې د نهه میاشتو حمل هم لره د هډوکو له درد شکایت کاوه، ویل یې د ډاکټرانو تر تداوی لاندې ده. د دوا تر څنګ ډاکټرانو ورته ویلي چې د ورځې باید درې ساعت لمر ته کینی چې هډوکو ته یې لمر ورسیږي.
ملا مې، لاسونه مې درد، هډوکو لاس پښو میده هډوکي مې اتا درد کوي، بند په بند درد لري. تداوي لاندې یمه، نور دوا راکوي، وایي ډېره ضعیفه یې، وله خو هېڅ مر نه لرو، سوري ته یو په بلا کې د سوري خواته یو. نور ډاکټرانو خو ماته ویلي دي چې باید ته درې ساعته په مر کې اوسیږي، لاس پښې دې مر ته لوڅکه چې هډوکي دې مر ولګېږي، نه لرو داسې ځای نشته ده چې زه مر ته ووځم، بیرون نه کېږي، بیرون مخم پټي، نو په چادري کې بیا په لباس کې هم نه کېږي، داسې ځای چې حداقل سړی کین یا خپل لاس پښې مر ته لوڅکي چې مر مستقیم په هډوکو په جلد ولګېږي چې ګټه یې ډېره ده.
دا چې ښځې ولې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کېږي، نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي ناسالمه تغذیه، په واړه عمر کې د نجونو ودول او د ویټامین ډي کمبود د دې باعث کېږي چې ښځې ډېرې په دغه مرض اخته شي.
اوستیوپوروزس یا پوکي د هډوکو یا نرموالی د هډوکو هغه مرض ده چې اکثرا د ښځو منځ کې وي، او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کېږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې چلوختو کلو نه پورته ویدی یو خو موجود ارسی ده هغه خلک په شکل ارسی لري اته کیږي چې نن اس کلو نو شلو کلو نن جنو کې هم پیدا سي او پس لغه هغه مایندې یا زمون خويندې سي دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پر لپسې ماشومان زیږي په هر کال کې یو ماشوم زیږي هر دو کال باندې یو ماشوم زیږي دوی هم مصاب دغه مرز کې دیسی ناسالمه تغذیه ډیره مهمه ده هغه مایندې چې پر لپسې زیګون لري او دوی سالم تغذیه نسی هدف د منګل سالم تغذیه د سینې د چې دوی ډیر فوق لده خواړه وخوري هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې منګل لري که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی دا سبب دی د کی چې کلسیم کم سی ویتامین دی هم کم سی عوامل زیاتر هم ده
ډاکټر فریده وایي چې د پورته یاد شو عوامل ترڅنګ وجود ته د لمر د وړانګو نه رسیدل هم په میرمنو کې د دغې ناروغۍ د پیدا کېدو یو عامل کیدای شي دا چې د لمر وړانګې د دغې ناروغۍ په درملنه کې څه اغیزه لري ډاکټر فریده یې په اړه وایي
او بل مهمه موضوع چې موږ ولې په دې مرض اخته کیږو افغانستان یو سنتي مملکت ده زیات ارزش لري د دوی لباس جامه دوی اغوندي په کور کې یا بیرون دغه دوی دغه لباس یا جامه سبب دي کیږي چې دوی مر جذب نسی کړای وخت مر شو جذب نسو دوی ویتامین دی نسی اخسته ویتامین دی چې په وجود کې نه و کلسیم اصلا جذبېږي نه کلسیم د جذبېدو له خاطر د مر وړانګې ضرورت دی دوی کولای شي چې په کور کې حویلې ولري په حویلې کې کولای شي خپل لاسونه یا خپې د زیتون په غوړې غوړ کې او فقط 15 دقیقه یا 10 دقیقه مر ورکی دی ورځه خزی حتی بیرون چې وځي هم کولای شي خپل لاسونه او خپې مرته ورکی اندوی کولای دوه د سکشن پلاس کوي پس کولای شي خپل دغه فقط بند لاس یا بند پخو هم مرته ورکړي او جلوګیری وکړي دی حالت
ډاکټر فریده وایي د هډوکو په نرمه یخته مریضان په پیل کې لګ لګ دردونه لري خو د وخت په تیریدو سره دا دردونه ډیریږي او کله چې دا ناروغي ډیره شي په دې لویدلو هم د هډوکو د ماتیدلو امکان ډیریږي
په شروع کې دردونه له مفاصلو شروع کیږي له وړو وړو مفاصلو نه لکه بندونه د ګوتو بند لاس با کره کره غټو مفاصلو ته ورځي او بل اخره په یو عادي حرکت باندې که خپل یو خپه لږ سره کګه هم کیږي سبب د ماتیدو د هډوکو کیږي ولو که په یو دخل لري خبره چې چیرته ول ویږي